ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د مشال ریډیو د نندن حساتا خبرونه دی رښتیا خبري غړای کی درته زه مجید بابر هر کله کوم را سره د خبرونو د پاره په سټوډیو کې ملي حامد زاده هم موجود ده او د ټیکنیک په برخه کې را سره جانتن مریض موجود ده. د دې خبرونه په پیل کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا او د اسفندیار ولی خان د خبري غونډې د حال تر څنګ درته یو شمیر نور سیمه ایز او کورني موضوعات به هم وړاندې کوو، خو اول د خبرونو د پاره مای خپل همکار ملي حامد زاده ته ورکوم.
السلام علیکم، ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان ولسمشر وایي د ترګری د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په کامیابۍ سره روان دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی. او چارواکي وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په هوایي بمباری کې په عراق کې د موټر بمونو جوړولو یو لویه کارخانه تباه کړې ده. تفصیل: د پاکستان صدر ممنون حسین وایي چې د ترګری د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په کامیابۍ سره روان دی او د وسلوالو تر مکمل خاتمه پورې به جاري وي. دا خبره نوموړي نن د نوي پارلماني کال شروع کېدلو پر مهال د پارلمان کډې غونډې ته د وینا په وخت وکړه. د پاکستان د قبایلي سیمو کډوالو په اړه نوموړي په خپل خطاب کې ویل چې د هغوی لپاره فنډونه مختص شوي دي، خو باید چې په دې مت کې نور هم کار وکړل شي. ممنون حسین د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رادارۍ پروژه یوه لویه کامیابي وبلله. نوموړي دا هم ویل چې د نوي افغان ولسمشر د څوکۍ سنبالولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات تر پخوا ښه شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. دوی ویل د ټاکنو ذمہواري د انتخاباتو د کمیشن او د امنیت لپاره پوسټ ویلیو هغه تیار نه و.
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي، نو ټول د کینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړکی د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم.
د لهغه وروسته دا چې په خیبر پختونخوا کې د یو شمیر ګوندونو د احتجاج تر څنګ د عوامي نشه ګوند مشر اسفندیار ولی خانوم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت استعفا ورکړي. په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل چې د اوسني حکومت په موجودګۍ کې په صوبه کې ټاکنې په صفاتوګه نشي کېدې. په اسلام آباد کې د راولپنډۍ نه تر اسلام آباد د میټرو بس پروژې افتتاحي تقریب روان دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د پروژې افتتاح د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وکړه. په دستوره کې صوبایي وزیرانو، وفاقي وزیرانو او د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. یاد پروژه په 23 کیلومتره لاره مشتمله ده چې د اسلام آباد سیکریټریټ نه د پنډۍ تر صدر پورې یو جدا لاره جوړه ده او جدید سهولتونه لرونکي 24 سټېشن پکې موجود دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن هړتال دی. دا هړتال 13 ورځې په مبینه توګه د پولیسو په حراست کې د متحده قومي موومنت ګوند یو غړي د وژل کېدو په ضد اعلان شوی دی. بلخوا د پولیسو د ډي آی جی ایس په مشرۍ کې د پېښې د پلټنو لپاره 13 ورځې یو کمیټه جوړه کړل شوې ده. د ښار اوسېدونکو او په 13 مزدوران وایي چې د هړتال لامل له پریشانۍ سره مخامخ دي. د خیبر ایجنسی د تیرا میدان د مشرانو یو نمائنده جرګه وایي چې د سیمې د بیا بحالۍ او پرمختیايي کارونو په حق له کومې ژمنې چې ورسره حکومت کړې وي په هغې تر اوسه عمل نه دی شوی. تېر ماښام په خیبر هاوس پېښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره په ملاقات کې د سیمې مشرانو خپلې غوښتنې هغه ته وړاندې کړې. د جرګې یو غړي نوروز افریدی نن مشال ریډیو ته وویل:
کوری لا نه په تحصیل شروع را نه مونږ غوړو چې دا کور زر تر زره په تحصیل باندې شروع شي او خاص کر بیا گورنر ماډل سکول ډېر زر جوړ شي. نو پولیټیکل سیب خو موږ سره په ښه ماحول کې خبرې وکړې او مونږ اوس دا غوړو امیدونه مې تاسو نه همداری موجوده کم زماور خالتي چې دا میدان دوباره بحالي وشي.
د خیبر هاوس یو چارواکی وایي چې پولیټیکل ایجنټ شاب علی شاه د جرګې ته باور ورکړ چې د تیرا میدان د بیا بحالولو لپاره پرګامونو به لاس پورې کوي. یو پاکستانی حکومتي چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایي ښکاره اثرات په پولیو ضد پروګرامونو کې تر سترګو کیږي. د جون په 3 نیټه له بی بی سي سره په مرکه کې د پولیو پاکله د وزیر اعظم سلاکار عائشه رضا ویل چې وزیرستان ته تر 2 کاله پس رسایي ولرل. هغه زیاته کړه چې په کراچۍ کې هم ځینو هغو سیمو ته رسایي حاصل کړه چې مخکې ورته نشو تللی. چارواکي وایي چې په پاکستان کې روان کال د پولیو پکې سونو کې 80% کمی راغلی دی چې د کال د سړی ستر اوسه د ګوزند 15 کیسونه ریپورټ شوی دی. تیر کال د دغو کیسونو شمیر 300 شپږ وو. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د کورنو چارو وزارت امنیتي موین وای د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وشي چې قانون تر خپل لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمایزو پولیسو په اړه د کړکیچ نړیوال سازمان روسي رپورت ته په اشاره نن له مشال ریډیو سره پر مرکه کې دا ومنل چې دغه پولیسو په خوا په ځینو حالاتو کې له قانون نه سرغړونه کړي دي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د کورنو چارو وزارت د سرغړونکو په وړاندې قانون پلي کولو ته ژمن دی. نوموړي همداراز وویل چې کله ناکله د سیمایزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغات هم کېږي. د نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته مخته راغلي چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په تازه رپورټ کې ویلي چې د افغانستان سیمایز پولیس د ملکیانو په وژلو، درغلو، غلا، جنسي تیرو، سړي تښتونې، د مخدره موادو قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستلو په کارونو کې لاس لري. چارواکي وایي د جون په درېمه نیټه یو هوایي برید عراق په هویجا ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یوه لویه کارخانه په بشپړه توګه تباه کړې ده او پکې سخت مرګ ژوبله اړول شوې ده. د برید له امله د رامیاست شوې چاودنې غږ 550 کیلومتره لرې په کرکوک ښار کې هم واورېدل شو. عراقي چارواکو ویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړې وه. د کرکوک ولایت امنیتي کمیټې مرستیال دغه حمله چې پرون وختي وشوه تایید کړه، خو ویل چې په دغه حمله کې یو زیات شمېر د اسلامي دولت ډلې غړي او ولسي وګړي هم وژل شوي او ټپیان شوي دي، خو کره شمېره څرګنده نه کړه. یوکرین وایي چې د جون په درېمه نیټه د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ په نښتو کې 15 سرتېري وژل شوي دي او 9 نور ژوبل دي. صدارتي مرسیال یوری بیرکوف نن په فیسبوک وبپاڼه ویل چې زیاتره مرژوبله د دینس په غربي سیمه کې له مریانکا ښار سره نږدې مخې ته راغلې ده. بلخوا یاغیان د نښتې لپاره حکومتي ځواکونه ذمهوار ګرځوي او وایي چې د حکومتي ځواکونو په بمباري کې 15 ولسي وګړي او بلتون پاله جنګیالي وژل شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن صوبای او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د زیارت پر ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 90 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 104 روپۍ او په 104 روپۍ 25 پیسې، یو پاوند په 105 روپۍ او 55 پیسې او په 105 روپۍ 80 پیسې، د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 15 پیسې او 25 روپۍ 13 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 25 پیسې او په 25 پیسې، او یو افغانۍ په 1.2 پیسې او په 1.4 پیسې، او 247 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 271 ایرانی ریال په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
ارجن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکاري ملیحا میرزاده او د موسم حال او د کرنسو بای درته زمونږ همکار سراج زهیر وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي په بلدیاتي ټاکنو کې د امن او امان ذمہواری د الیکشن کمیشن وا. خو اسفندیار ولی خان د صوبائی حکومت نه په امن امان کې د ناکامۍ له وجې د مستعفی کېدو غوښتنه کړې.
په هغه ورځ چې دا 30 کسان وفات شوي دي، د دې ذمواري راځي په دې صوبائی حکومت باندې. په کار دا دي چې دونه غیرت او پښتو دا صوبائی حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکې ما دا اندلی کړې ده، لهذا ما کورسې پرېښوده.
د کورمینا د پارلیمان غړی ساجد توري وایي چې ټل سکاوټس د په کور چاپه وهلي او هیڅ قانوني تقاضې نه پوره کړي.
نن سبا په قبایلو کې نایب سیار شته، نو متره په قبایلو کې تر سره انشته قبایلو کې وچه بدمشي ده.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی مشال ریډیو مو پا پته ده. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت پر ضد مخالف ګوندونو د احتجاجونو او خبري غونډو وروسته تیر ماښام د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم یو خبري غونډه کړې ده چې پکې د دې وروستو بلدیاتي ټاکنو پر مهال د بدامنۍ او بدنظمۍ په لړ کې د پاکستان د آئین د ځینې دفعاتو له مخې د دې هر څه ذمهواري د انتخاباتو په کمیشن اچولې. دغې غونډې ته زموږ همکار غلام غوس هم ورغلی و دا تفصیلي راکړی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د آئین د ځنی مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وه او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته دا هم ویلي وو چې په پولینګ سټیشنو دی پوز زی پځی کړی شي. دا آئین د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وه. مونږ یو خط هم استولی وو چې د ټاکنو په ورځ دی پوز راو بللی او د هغې خط په رڼا کې د داخله چارو وزارت د 1 می لپاره د پوز د رابللو هدایت هم ورکړی وو. دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې 84,000 کاندیدان وو او 120,000 نمایندګان دې کې ټاکل وو. خو د ټاکنو نه 2 ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز به په پولینګ سټیشنو موجود نه وي. که مونږ ته په وخت ویلې شوي وی چې پوز نه راځي نو ما به دا ټاکنې نه وې کړې او پولیس به می د دې د ذمہواری اغیستلو نه منع کړی وي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هغوی په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي. ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول د کینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي مونږ د هغوی سره یو او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نوې ترسره شوي نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو. د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی 1.5 په بلدیاتي ټاکنو کې نه ټګي کړی ده او نه صوبایي حکومت د شوی ګډوډي ذمہوار دی. خو یاد دی وی چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پاکستان تحریک انصاف په ټاکنو کې د درغلۍ او ګډوډۍ تورونه لګولې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
خو هلته عوامي نېشنل ګوند بیا د وزیر اعلی پرویز خټک سره متفق نه دی. تېر ورځ په بلور هاوس پېښور کې یوه غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې وشوه او د دغې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې اسفندیار ولی خان د موجوده صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو د غوښتنې سره د نگران حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. دا ویل چې راتلونکي د صوبې انتخابات او د بلدیاتي انتخابات د نگران حکومت په نگرانۍ کې وشي. غلام غوس دغه پیښې ته هم ورغلی و. غلام غوس یو ځل بیا
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی 1.5 په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي سوکو او د بلدیاتي سوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چې رکور سوکیدار وي چې غلا شوی دا او وي ما کړی دا او هغه سوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم انتخابات شوي دي. عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوی دا د دې ذمہواری به پچا راځي. د دې ذمہواری راځي په صوبایي حکومت باندې چې دا 1.5 کسان وفات شوي دي. د دې ذمہواری راځي په دې صوبایي حکومت باندې په کار دادي چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې څومکه ما دا اندلی کړې ده لہذا ما کورسې پرېښوده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کچېری صوبایي حکومت په دې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي نه وې کړي نو دا غوي ګوند به نور هم زیاته بریا ترلاسه کړي وي.
کپتان منی چما ٹگی کڑے دا سر راگے ٹگے ام دا دونوں کو سوچو کہ کبے ٹگے وچ من بسلو بھی کولی
او دا عوامی نیشنل گون صوبائی صدر او دا پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان ہوتی مشال ریڈیو تو ویل
د دې حکومت ډیر لوی ناکامی ثابت شو د پدې بلدیاتی انتخاباتو کې چې گواہی اتش عوامی نیشنل پارٹی نه کوي گواہی اتش حزب اختلاف جماعتونو نه کوي گواہی د پی ٹی آئی خپل کارکنان کوي گواہی د پی ٹی آئی خپل مشر خپل لیڈر عمران خان کوي د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې دادې برسر اقتدار پاتې شي
او د عوامی نیشنل گون جنرل سیکرتر میا افتخار حسین مشال ریڈیو ته ویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله نو اوس دې په دغه اخلاقی بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي
کچته د عمران صاحب د دلیل او د ډیماند چې چا د اندلی کړی د مستعفی شي لکه د نواز شریف صاحب نه ور استعفا غواړي نو د عمران صاحب حکومت دی ولی مستعفی نشي او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اینډ فیر الیکشن وشي
د عوامی نیشنل ګوند مشر اسپنیار ولی خان دا هم ویل چې هغوی به د می د دیرشمی د بلدیاتی ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
یوازې عوامي نیشنل ګوند نه دی بلکې یو شمېر نور ګوندونو سیاسي مشران او د پارلمان غړي هم دا وایي په سوات کې د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه بلدیاتي ټاکنو په اړه د دوی دا دریځ دی چې په دې کې ټګۍ او د بد انتظامۍ تورونه دوی لګوي او دوی وایي چې بد انتظامي هم شوې ده او ټګۍ هم شوې دي په دغه اړه تر دې دمه د دیارلسو نه سیوا پریس کانفرنس شوې دي په سوات کې نور حال نیاز احمد خان ناورو
پسوات کې د بلدیاتی ټاکنو وروسته په درې ورځو کې د بیلو بیلو سیاسي ګوندونو او په آزاد توګه ټاکنو کې برخه اغستونکو دیارلسونه سیوا خبري غونډې کړي او په حکومتي تورونه لګولي چې سوات کې بلدیاتی ټاکنو کې ټګي او بد انتظامی شوې ده په دغه کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی عزیز الله ګران هم شامل دی چې تعلق یې ګوګدرې سوات څخه دی او د صوبایي حکومت برخه ده دوی په سوات پریس کلب کې خبریالانو ته وویل
تاسو به حیران شئ چې هم د علاقې ایم پی ای د هغې بوجود بیا هم دا اثر داندي پولیس سټارټ شو نو زه چې اوټ غورځول له لاړمه د زنانو پولیس سټیشن ته پولیس دننه ولاړ دي ما ته زموږ د کور زنانو او کوم چې اوټرانو هغو راته ټلیفون نه وکړل چېره ده تاسو څه کوئ کوم ځای دلې خو حالات ډېر بد بد دي پیسې ورکړی کېږي او ورسره ورسره چې کوم اوټره ده نو د هغې سره مخالف پولیس ایجنټ هم یو اوټ د هغو پتی بازي
سوات پریس کلب کې د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکی ملک صدیق چې پخوانی ضلعي مرستیال ناظم هم دی د منګلور څخه د ضلعي کونسل لپاره امیدوارو وایي چې د دوی په سیمه کې هم په لوی کچ ټګي شوې ده او دغه نتیجې دوی نه مني
په سړو په سټېشن چې پانچ بجې سټېشن بند شو بیا په دس بجې کسان دننه ولاړو بهر به پولیس ته ټلیفون کوو چې زموږ دس کسان بارہ کسان راغلل او ته ور کولاو کا نو په یو سټېشن کې 500 اوټونه نه پول شي او په دندلې باندې په لوبر سټېشن کې 514 اوټونه په دندلې باندې په لوبر سټېشن کې بناري نو ته پول شي 4 شپې په 11 بجې باندې مو کا جوړ شي
د مټي به درې سره تعلق لرونکو ظفر علي خان چې د ضلع کونسل لپاره امیدوارو تورون لګوي چې په دغه ټاکنو کې زورور په زور اوټونه استعمال کړی دي
د صوبایي حکومت یا د مرکزی حکومت ته دخل اندازي په خپل ځای خو نور هم چې څوک طاقتور هغه الیکشن هاي جیک کړی او د دې نتیجه موږ ټوټلی اکثر مسترد کوو خلکو ته یعنی په پولینګ سټیشن کې د موجودګۍ باوجود د ووټینګ مکملونه شو
دغه رنګه یو شمېر سیمو کې زی اولس وایي چې سوات کې د وخت له کمی او زیات اوټونو له امله ډیر اوټونه نه دي استعمال شوی په دا اړه مو چې کله سوات کې الیکشن کمیشن دفتر څخه رابطه وکړه نو هغوی په د سویلو څخه انکار وکړ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو جنوبی اضلاع ته وردو په خاص توګه ټانګ ډی خان او لکی مروت ته دغلته کې د بلدیاتي انتخاباتو ځینې نتیجې راغلي دي او دغه غیر سرکاري نتیجې دغه غیر سرکاري نتیجې تاسو د پاره زموږ همکار سیلاب محسود راغونډې کړې دي تاسو ته وړاندې کوو
په ډېر اسمیل خان کښې چې د ضلع او تحصیل حکومتونو د تېرې میاشتې د دیرشمې نېټې بلدیاتي انتخاباتو تر نن ورځ پورې چې کومې غیر سرکاري نتیجې راوتلې دي د هغوی په مطابق د ضلع حکومت په یو کم 50 نشستونو کښې پاکستان تحریک انصاف 6 جمعیت العلماء اسلام 8 پاکستان پیپلز ګوند 3 جماعت اسلامی 1 ولسی قومی ګوند 2 او 14 نشستونه آزاد آزاد امیدوارانو وړی ګټلی دی چې په کوم شه د دوو نشستونو نتیجې د زور زیاتی او د درغلۍ د الزامونو په وجه ځنډولی شوی دی او په دغه الزامونو کښې د ځنو الزامونو لاندې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر مال علی امین ګنډاپور هم ونیوای شه او د ډیرا اسماعیل خان په سنټرل جیل کښې د یوې شپې کای تېرولو نه د ورستی بیا په ضمانت خوشی کړای شه. د ډیرا اسماعیل خان د ضلع حکومت په سیر د تحصیل په حکومت شه پاکستان تحریک انصاف د ټولو نه مخ شه درویشت امیدوارون یې بریالی شوي دي. په دغې حکومت کښې پاکستان پیپلز ګوند شپږ، ولسی قومي ګوند درې، جمعیت دوه، جماعت اسلامي یو او آزاد امیدوارانو نه نشستونه ګټلي. یاد
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. اوس د خپرونې په دې برخه کې وزو د پاکستان لوی صنعتي ښار کراچۍ ته. په کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند یو کارکوونکي د پولیس په حراست کې د وژنې وروسته په دغه ښار کې د دوه ورځو هړتال دی. دغه هړتال دغلته کې د مزدور کار طبقې په ژوند باندې څه اغېز پرې باسي؟ ظفر کریمي د غلارو کوڅو ته تللی دی، د مزدور کارانو سره یې خبرې کړې دي. راځئ چې دا اورو.
زما نوم جاوید دی، یاره لس دولس کاله نه دلته یي. ما مانې خو دنیا اثر پرېوتی دی، ځکه زه اته سوه زر روپۍ پیدا کوم او نن دویم ورځ ده چې اته اته روپۍ مو نه لیدلې. پرون د ورځې نه دا لوبه چالو ده کنه، هرتال دی او دا دی او هغه دی.
زما نوم سربلن دی. نن داسې حالات دی چې بس هرتال دی او هر څه بند دی، سب نه ملاوېږي، خلک پریشانه دی. او نور کله به هرتال په کومه طریقه کاوه، نو ډنډې او تماچې به اوسوې او ډزې به یې کولې، خلکو نه به شاهین هم غورځول. اوس خو چې داسې طریقه هرتال وي، بس لاس به ته جوړه کول، ویل به یار شټر کته کا ځان له دې مارکیټ د لکونو روپو نقصان دی. د ورځې
ما نوم سلیمان دی او چمړه چولګی کې لوډینګ کاروبار. پرون ګاډی ډکو یو دومره منې هرتال شو، بېرته هم تش کو مزدوري هم خرابه شوله او رالو نن هم چکی ده بس ناستې روزي هم لاړه او مال هم خراب و. پرون ما یوه روپۍ هم نه ده ګټلې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. او د کراچۍ د هغو مزدورکارو خبرې مې اورېدې چې د هړتال د وجې نه د دوی ژوند اغېز شوی. او اوس ورځو کورمه قبایلي سیمې ته. په کورمه قبایلي سیمه کې تېره شپه تېره ورځ د پارلیمان د غړي ساجد توري په کور باندې د ټل سکاوټس یوې دستې چاپه وهلې ده. دا چاپه ولې وهل شوې ده، د دې څه وجوهاتو، او د چاپې په اړه باندې مې د ساجد توري سره رابطه وکړه چې تفصیل ته معلوم کړو. هغه نم په سر کې دا پوښتنه وکړه چې دا چاپه په کومو حالاتو کې والی شوې وه. نو ساجد توري وایي،
پرون دوه بجې تقریبا زما کور باندې بقاعده د ټل سکاوټس کوم علیزی کې د دوی کوم کمانډر ونګ کمانډر کینی هغه اور باندې چپا واچوله. کرنل ما ته دا خبره وکړله چې یاره دې ځای کې د خودکش تھریټس دي. ولې چې دوه یوه میاشت مخکې هم په علیزو تحصیل کې موټای باندې خودکش حملې دوی وشولې. وروسته پته ولګېده چې بیا ما خپل کور والا سره رابطه وکړله او جرنل ټلیفونونه ما ټرای بله خلکو شروع کړو. نو هغه کې به دا وشولو چې کرنل نه وتو کورې بقاعده سرچ وکړلو. هغه نه بعد ما دا خبره هم ورته وکړه چې کرنل او د ټل سکاوټ والا پسې سترګې غړوي، آیا داسې نه وي چې دا کوم خودکش جکټ یې پخپله نه وي راوړي چې مونږ کور کې کیږدي. نو دا ډېره افسوس خبره ده.
ستاسو کور ته د ننوتو دوی سره څه اجازت نامه وه یا د هغې دپاره څه کوم سرچ وارنټ چې کوم قانوني تقاضي دي نو هغه پوره کړې وې؟
نه ببر صاحب، نن سبا په قبایلو کې نه ایف سی آر شته نه مطلب په قبایلو کې طرح طرح شته. قبایلو کې وچه بدمشي ده. اوس مونږ په دې خپه یو چې یاره مطلب دا ده ما ټرایب هم په دې خپه ده چې آیا دومره بېاعتمادي پیدا شوه. تو کوم خلک دي؟ دي سیکورټي فورسز دي، حکومت دشمندار دي، هغه مونږ هم دشمن دي. خو نن ورځې دا ما باندې اعتماد نه کوي او ما باندې تهمت لګوي چې تا کور کې مطلب دی خودکش موجود دی. دې وجې نه نن ما مونږ څومره د فاټه پارلیمنټیرین دي ټولو چودھری نثار سره میټینګ وشولو. هغه بقاعده اوس په دې خبرې باندې اکشن واخستو او په دې نن د صدر خطاب نه بعد بیا مونږ آرمی چیف ته ملاو شو. نو آرمی چیف ته مونږ دا ریکویسټ وکړلو چې سر مونږ سره ته مهرباني وکړه، مونږ ته ټایم راکړه، فاټه پارلیمنټیرین مونږ ټول ملاوېږو سره، مونږ ډېر زیات تکلیف کیو.
ساجد صاحب دا راته وایي چې دوی ستاسو کور ته کله ننوته نو دوی ستاسو په کور کې سوکو
خدیم رو وستلی دی او خدم سرچ کړی دی مسمره بیزتی کی دا مونږ تر ورسولا په کور کې چم نو مونږ تل بیا واپس لړ
ساجد سی وزارت وای چې آیا دا یو عمومي دغلت کې عمل لري چې دغه ته د ټل سکاوټس یا داسې نور خلک کورونو تن نه وځي او د کورونو سرچ کوي
جی بالکل دا مت نه دا غو نه چې غم ته پوس نشي کوي ته خپل سوچ وکړه چې هغه دی علاقې دی نمائندہ کو کور نہ وزی نہ غاب نور غریبانو خلق ته چیل او کی دیکه باقاعدہ کوم سرچ اپریشن نہیں کری دا باقاعدہ ہائی اتھارٹی ته پتن نہیں پدے کی دی کوم سامانو بسی کلشن کو پم تو بسی جانتے خطائی بلل تا کی تمرا دی پنجاب تمرا کرنے لون دی دی علاقہ کی تمرا بینک کمانڈر ران دی دا دی پختانو دی پختنوالے دی پختو پر رسم رواج نہ پئی دی واجنا اور پاسا اگا تنگ تلے بنم زم خلق ته بزاتے ور کی او پاسا دا فورسز ولم ور کی
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
ټول خبرونه تاسو ته په پاړه باندې هم لوستلې هم اوریدلې شي اوس ورجو د خبرونه په دې برخه کې بلوچستان ته بلوچستان کې د مستونګ له خونړۍ په خبرو شته زیاتره خلک د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري او د پښتنو سیمو لارې پر اتلونکو خبرې کوي ګڼ خلک او سیاسي کارکونکو په دې نظر دي چې د مستونګ د پیښې په شان راتلونکو کې به هم دا قسمه خندونه رامنځته شي تر څو دې په فکر د گوادر کاشغر د پښتنو لارې ته تاوان ورسول شي آیا دا فکر صحیح ده؟ د دې پوښتنې ځواب د پاره راځي چې وورو د نیاز مساخیل دا راپورټ
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټي یو مصر او د دغه ګوند د مرکزی کمیټي غړي رشید ناصر په خبره د مستونګ لپیشي وروسته د گوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیاري پر راتلونکي نن سبا خلک ډېری خبرې کوي
دا د گوادر کاشغر روټ چې دوباره سمې خواته راوښتي او دا واقع وسوله دا سازش دی مختبه هم کیږي دا شان کوزه یو خبره دا کوم پدې کې ډېر لوی سازش دام کار فرماو چې پښتون بلوڅ سره اخته کی او که پښتون بلوڅ معاملې ته جوړه شوی ولا نو شاید چې د گوادر کاشغر روډ باندې ډېر منفي اثرات ولیدلی وو
رشید ناصر زیاته کړه
موږ دا خبره کوو چې په ار نامې دهشتګردي ده زه یې پښتون لازم دی عوامي نېشنل پارټي د ملګري په حیثیت باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغه کوم عمل کړی دی دغه ناکامۍ کېدو پس ان شاء الله تعالی زموږ په خپل پولیټیکل او سیاسي کوشش دی چې گوادر او کاشغر ورته کوم په دې غریب او در په در پښتنو په هغه کې درته دوه د پاره به موږ ان شاء الله مختم ال سیاسي ال ځل کوو
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای صدر عثمان کاکړ وای چې د گوادر کاشغر د پښتنو لیاري ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي
دا به د دوی په تاوان وي ګر ملک بیا ورته دریږي پښتونخوا به خامخا ورته دریږي موږ کتن بیا غمه نه یو شنستین موږ به تر هغه ساعته پورې د دې څارنه وکړو دا موږ د پاساره نه کړو
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبينه دی
تر څو پورې دا خبره پر مخ پڅ کیږي ګوره کدا اراده ته د زموږ د ملک د واکدارانو وکتل سی خود دې روډ د حفاظت لپاره په ډېر لوی پیمانه باندې انتظامات سوي دي بالکل یو ډیویژن برابر پوه سي دي پر دې مقرر دي نو کدا زموږ واکدار ادارې دا وغواړي چې دلته په بدامني نه کیږي بیا خو هیڅوک بدامني نشي کولای هیڅ تاوان نشي رسولی نو په دې وجه د بدامني امکان ماته نشکاري
د جمعیت العلماء اسلام فی بلوچستان جنرال سیکرټر ملک سکندر اډوکیټ بیا په دغه اړه وایي
دا خلک باید چې نو غولول شي په خله یو په زړه بل داسې نه کچیر دا مقتدر قوتونه نن په صداقت خبره وکي دا قوم ټوټال ورسره دی او چې لږ چا سره قوم وي هغه ته یو پریشانی نه او که دوی داسې راځي چې په خله یو شي په زړه کې بل شي سار چې خلک خبرې دوی بیا بل معاهده کړي نو بیا خو پاکستان هسې لهرې ترقی لهرې لار بندې نو بدام بند شي
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې دا منلې وه چې ځینې قوتونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري ته زیان رسول غواړي نواز شریف زیاته کړې وه چې حکومت به په دغه اړه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اردو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنگ سات کے بعد ارتا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ملي حامد زاد سټوډیو ته راغلی د دینه پس ودرته نړیوالو مطبوعاتو ته او کورونو مطبوعاتو ته کتنه او داغي ترڅنګ یو سو نړیوالي موضوعات درته هم راوړی دي او نور د پښتونخوا او د افغانستان په اړه هم درته موضوعات لرو. خو اول ملي حامد زاد ته مای کوم چې د پنځم موجود خبرونو لنډیز درته وړاندې کی.
دا پاکستان صدر ممنون حسین وای چې د ترګری د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په کامیابی سره روان دی او د وسوالو تر مکمل خاتمه پورې بجاری وي. دا خبره نو موړی نن د نوې پارلماني کال شروع کېدل پر مهال د پارلمان غټې غونډې ته د وینا په وخت کړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای حکومت یې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. نو موړی دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ نوښته په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وکړي. دا لا غوړسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ دوامي نشته ګوند مشر اسفندیار ولی خان د چهارشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت استعفا ورکړي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد تر پنډه د میټرو بس پروژې افتتاح وکړه. له اسلام آباد تر پنډه 23 کیلومتره جدا لاره جوړه شوې ده او جدید سہولتونه لرونکي 24 سټېشنې جوړې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن هړتال دی. د هړتال 13 ورځې په مبینه توګه د پولیسو په حراست کې د متحده قومي موومنټ د یو غړي د وژل کېدو پر ضد اعلان شوی دی. د پولیسو د ډی آی جی ایست په مشرۍ کې د پیښې د پلټنو لپاره 13 ورځې یو کمیټه جوړه کړل شوې ده. د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان د مشرانو یو نمائنده جرګه وایي چې د سیمې د بیا بحالۍ او پرمختیايي کارونو په هکله کومې ژمنې ورسره حکومت کړې وي په هغې تر اوسه عمل نه دی شوی. په خیبر اوس پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره په ملاقات کې د سیمې مشرانو خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د خیبر اوس یو چارواکي وایي چې پولیټیکل ایجنټ د جرګې ته باور ورکړ چې د تیرا میدان د بیا بحالولو لپاره په ګامونو به لاس پورته کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین وای د هر هغه پولیس په وړاندې به جدي اقدام وشي چې قانون تر خپل لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمه ایزو پولیسو په اړه د کړکېچ نړیوال سازمان روسي رپورټ ته په اشاره نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا ومنل چې دغه پولیسو په خوا په ځینو حالاتو کې له قانون سرغړونې کړې خو نوموړي ټینګار وکړ چې د کورنیو چارو وزارت د سرغړونکو پر وړاندې قانون پلي کولو ته ژمن دی. او چارواکي وایي د جون په 3 نیټه یو هوایي برید د عراق په ویجا ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټری بمونو جوړولو یو لویه کارخانه په بشپړه توګه تباه کړې ده.
د ملي حامیرزاده نمو د خبرونو لنډیز اورېدو. اوس د احمد الله نه د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداري اورو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په کوټه کې شوی ټولګوندیز غونډې لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د مستون پیښې څخه وروسته کوټه کې رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. ورځپاڼې لیکي چې د بلوچستان په مستون سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګنا پښتنو وینو بیولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د مذهب، مسلک، فرقې، رنگ، نسل او جبې وغیرہ په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نور لمن وهل دي. حکومت له هم په کار دي چې د اولست ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپل ځمواري په سمه توګه ادا کړي. مشرق ورسپان خپل ادارې په خیبر پښتونخوا کې دوباره د بلدیاتي انتخاباتو په کولو لیکل ده. ورسپان لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي کټاکنې په صحیح توګه نوي شوي نو په ټوله صوبه کې د فوز په نگرانۍ کې دوباره انتخابات لپاره تیار یو. خود دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نشي کېده ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډیره راځي او بل دا چې د فوز په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکي او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي. او د دې واضح مثال په 2014 کې شوی ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلي په نگرانۍ کې شوی وو. ورسپان لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټېشنو په خطوګه انتخابات وکړي او بل دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټېشنو دې دوباره انتخابات وکړي شي. د سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه اخستو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټي جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خو د انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلي امکانات ډیر زیات دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دې بدل کړي شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټریک سیستم تر لاندې وکړي شي نو هیڅ یو ګوند به بیا درغلی تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوبدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې لړ کې ګارډین ورځپاڼې د یوې امریکایي څېړنې په حواله یوه مقاله لیکلې ده چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د جنګونو له امله خوشا 1.5 لک کسان وژل شوي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندویه کارکوونکو د وژنې په ترڅ کې پر انتظامیې غږ کړی دی چې د مرستندویه کارکوونکو د حفاظت لپاره دي ګامونه واخلي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحا میرزاده راغونډ کړي.
ګارډین ورځپاڼه د یوې امریکایي څېړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا 1.5 لک سرتېري او عام ولس وژل شوي دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسيټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومي پروژې لخوا د ترسره شوي څېړنې له مخې د 1 سپتمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې کاروایانو کې نور څه 1,22,000 کسان ژوبل شوي هم دي. څېړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا د څېړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه څېړنې د پام مرکز د جنگونو له امله د وګړو مرګ ژوبله ده چې د ګولو، بمونو او ډزو له امله وژل کیږي. په بوسټن یونیورسيټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورډ چې د یادې پروژې یوه مشره هم ده وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې له لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلې دی او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د 9 کسانو د وژنې په هکله وایي چې دا پیښه انتظامیې ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویه کارکوونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یاده پیښه چې زیاتره پکې مرستندویه کارکوونکي وژل شوي دي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړي. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي حوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویه کارکوونکي له ګواښ سره مخامخ دي او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي نو دغو کارکوونکو لپاره به امنیتی حالات نور هم خراب شي. د هغې په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنې وشي او ذمهوار کسان دې محاکمه کړل شي. د هغې په خبره که داسې ونه شي نو دا پیغام به خلکو ته ورسیږي چې مرستندویه کارکوونکي په اسانۍ سره په نښه کېدای شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یوې نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د عراق پر هویجا ښارګوټي بمباري کړې او د داعش هغه کارخانه تباه کړې چې ورکې هغوی موټر بمونه جوړول. په دې حمله کې د داعش د لسګونو وسلوالو د ولسي کسانو د وژل کېدو راپورونه هم شته. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې ژباړه یې له نجیب عامر اورو.
د عراق په هویجا خرګوټي باندې د تیرې ورځې د بمبارۍ په ترڅ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موټری بمونو د جوړولو یوه کارخانه په مکمله توګه ویجاړه شوې ده. چارواکي وایي په دې حمله کې په لویه پیمانه تباهي او تلفات مخې ته راغلي دي. راپورونه وایي د بمبارۍ په نتیجه کې د شوې چاودنې غږ دومره زورور و چې د کوردانو تر واک لاندې په کرکوک سیمه کې هم غږ واورېدل شو. عراقي چارواکي وایي دغه بمباري د امریکا په مشرۍ کې ځواکونو کړې ده. یو عراقي ډګروال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا په عراق او شام کې تر ټولو لویه کارخانه وه او په کې ټینکونه، هموی ګاډي او په لویه پیمانه چاودیدونکي مواد شامل وو. د کرکوک ولایت د امنیتي کمیټې مرستیال مشر محمد خلیل الجوبیری د جون په 3مه نیټه د ترسره شوي برید پخلی کړی دی. چارواکي دا خبره تاییدوي چې د دغې بمبارۍ په ترڅ کې د داعش زیات شمېر سرتیري او ولسي کسان وژل شوي خو د تلفاتو کره شمېره نه کار کوي. په عراق کې ائتلافي ځواکونو په هویجا سیمه کې د خپلې بمبارۍ زیات جزئیات نه دی وړاندې کړي. دوی هم دومره تاییدوي چې په هویجا سیمه کې د موټر بم جوړولو کارخانه تباه کړې ده خو په دې اړه نور تفصیل نه وړاندې کوي. د فرانسې خبري اژانس په موبایل فون اخیستل شوي عکسونه ترلاسه کړي دي چې ورکې په لویه کچه د تباهۍ انځورونه وړاندې کیږي. په عکسونو کې ماتې اوسپنې، مات ګوډ ګاډي او ملبه تر سترګو کیږي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موټر بم جوړولو او د دغو استعمال د خپل جنگي تکتیک د یوې مهمې وسیلې په توګه کاراوه. هویجا د عراق د مرکز بغداد شمال لوري ته په 225 کیلومتره کې پروت دی او دغلته د داعش تسلط قائم دی. الجزیره تلویزیون راپور ورکوي چې د داعش پر ضد په هوایی بمباری کې لسګونه کسان وژل شوي دي. یوې سرچینې عرب تلویزیون ته ویلي د وژلو شو په منځ کې ولسی کسان هم شامل دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواړی د مشال دنګری د سانګلی کی پرون په پیرس کې د عراق په حالات یو نړیوال کانفرنس شو. په دغه کانفرنس کې په عراق کې د اسلامي دولت خلاف په عملیاتو بحث تر سره شو. دغه لیک مهمه برخه له فرخند اسد نوم
د مشال د انګریزي سانګلیکی په عراق کې د فرقی ځن خطو لوجه د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف روان عملیات متاثر شوې دي. په دې اړه پرون په پیرس کې وغونډه هم شوې ده چې پکې د اسلامي دولت خلاف عملیاتو خبرې وشوې. د عراق وزیر اعظم حیدر الیبادی چې یو منځلارې شیعه دی غواړي چې په خپل هیواد کې د ټولو ډلو که هغه سنی دي او که شیعه ترمنځ یووالی راولي، او بیا هغه د غربي نړۍ لخوا هم د دې فشار لاندې دی چې د خپل ملک په ټولو ډلو کې یووالی راولي. دا وخت عراق حکومت کوشش کوي د کوردیش پیشمرګه عسکرو او نورو ملیشو عسکرو له لارې رمادي سیمه د وسلوالو نه بیرته واخلي. وزیر اعظم حیدر الیبادی بیا د رمادي سیمې د اسلامي دولت په کنټرول کې د ورتللو تور په امریکا او غربي نړۍ اچوي چې دوی سره د دغه ډلې خلاف په عملیاتو کې پوره مرسته نه ده کړې. امریکا او له دې سره د شلو هیوادونو اتحادیې په تیرو نهو میاشتو کې په دغه وسلوالې ډلې د 4000 نه زیاتې حملې وکړې. دغه ډلې د عراق په رمادي او نورو سیمو قبضه کړې ده. وزیر اعظم عبادی وایي د عراق سره نړیوالو د ډیرو مرستو خبرې کړې دي، خو بیا په عملي توګه هغه سی کار نه دی شوی. هغه وایي دوی د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکولی شي او په دې لړ کې قربانیانو ته هم تیار دي، خو دوی ته به د دې لپاره د نړیوالو هیوادونو د مرستو ضرورت وي. د عراق وزیر اعظم عبادی دا هم وایي د دوی عسکر دومره وسله نه لري چې دغه ډلې ته شکست ورکړي، نو ځکه باید نړیوال دې اړخ ته پام وکړي. بلخوا ځینې نړیوال هیواد دونه بیا دا وایي د عراق حکومت په خپله ډېرې داخلي مسلې لري. د عراق اتحادي حکومت ډېر کمزوری دی او باید وزیر اعظم دې اړخ ته هم پام وکړي. د عراق د کوردستان سیمې اوسیدونکو وایي عراقي حکومت دوی په پیرس کې په دغه یو ورځنی کانفرنس کې شریک نه کړل. د دغه سیمې خلک دا هم وایي د دوی عسکرو د اسلامي دولت خلاف په جګړه کې برخه واخیستا او یو شمېر سیمې د اسلامي دولت نه خلاصې کړې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د پاکستان د اعداد شمار ادارې سټیټسټکس آف بیورو په حواله وایي په دې هېواد کې یوازې په تیرو دوو کلونو کې د بیروزګاره کسانو شمیر 15 لکه نور زیات شوی. اداره وایي دا په تیرو 43 کلونو کې لومړی ځل دی چې د دې هیواد د بیروزګارۍ کچه 8.6% ته اوچته شوې ده. که څه هم اداره په خیبر پختونخوا فاټا کې د بیروزګارانو شمیر نه دی ورکړی، خو سوداګرو اتحادیې مشران وایي په دغو سیمو کې ناامنو له وجې بیروزګاري سخت زیاته شوې ده. عبدالحی کاکړ نور تفصیل بیانوي.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د تیرې دوشنبه په ورځ د اعداد شمار ادارې سټیټسټکس آف بیورو له نېشنل اکانومیک کونسل سره دغه شمېرې شریکې کړې. د شمېرو له مخې د نواز شریف په دوه کلنۍ واکمنۍ کې په وار له مخه بیروزګاره کسانو کې 15 لکه نور زیات شو، چې دا په تیرو 43 کلونو کې لومړی ځل دی چې د بیکاري کچه 8.6% ته ورسېدله. البته په ورکړل شوو شمېرو کې دا نه دی ویل شوي چې د بیروزګاري شرح په کومه صوبه یا سیمه کې ډېره زیاته ده، خو د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د سوداګرو اتحادیې چیمبر آف کامرس مشران دعوه کوي د پاکستان د نورو سیمو په پرتله په دغو دواړو سیمو کې د ناامنیو له وجې بیروزګاره کسانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټر یونس مومن د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر دی.
اسلام آباد سره یو انڈسٹریل اسٹیٹ دے دغینم دے روات انڈسٹریل اسٹیٹ آغا خلق چې کم د جنگ جګړو او عین تنگ شوی شفت شوی دی اسلام آباد طرف تا یا پنڈے طرف تا آغا طرف تا آغا ټول خلق لگیا دی التتان تا یو انڈسٹریل لگی ہو دا آغا زی کے چھ دے امپلائمنٹ پیر کریٹ شوی دے آئی سر نیزے نیزے جسم رکلی دی آغا دے نا آو دیر خلق التا امپلائی کی گی دا کچھ یو وڑا نا وڑو کے نا وڑو کے کارخانہ لگی نو پنزوز شپیتا خلق کو پکے کار
قبایلی سیمې چې له تیرو شاوخوا 43 کلونو راهیسې د ترګرۍ شکار دي او لکونو کسان بیروزګاره سوي دي، هم دې ته په پام سره د فاټا چیمبر آف کامرس په خوانی مشر حکیم شنواری وای شتمنو خلکو خپل کاروبار پنجاب ته انتقال کړي، خو کارکونکي په سیمه کې بیروزګاره پاتې شول.
مونږه د قبایلی منطقې ځوانانو یو ډېر لوی شمېر نن بیروزگار او کاروبار والا خلق چې لکه شتمنو الاړ پنجاب ته منتقل شو او پنجاب کې کاروبار شروع کړی، او هر سړی خدا توان لري چې الاړ شي په پنجاب کې پراپرټي واخلي یا دکان واخلي یا نفقه ځان شروع کړي، نو دی وجنم چې ډیر زیات خلک پنجاب ته ترانسفر شوی شیخ شوی نو هغه کوم چې نوکران دی هغه هم ټول وس پنجاب علاقو نه خلی مجبور دی نو چې کوم خلکو بدلته مونږ سره یا نور داسې خلکو سره نوکریانې کولې هغوی هم داسې اوس په تش لاس باندې پاتې شو.
سوداګر په قبایلي سیمو کې زیاتې شوې بیروزګاری یو بل اړخ هم په پام کې نیسي. دوی وایي په تیرو دیالس کلونو کې له باجوړه تر وزیرستانه په هر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوجي کاروایانې وسوې چې له وجې د دغو سیمو بازارونه وتړل سو یا بیا بیخي وران کړل سو. د دې یو مثال شمالي وزیرستان دی چې د میرانشاه بازار د یو کاروباري او قومي مشر ملک حبیب الله په وینا د عملیاتو له وجې یو لک کسان بیروزګاره شوي دي.
دا څومره خلک چې هجرت وکړو تقریبا په لس لک نه دی چې باو دي داخله نو دا خو بالکل بے روزگار دی فکر چې دا خلک د کاروبار تستم دی آلته مالونه پراته دی دای لا کوچه خو نن به خلاص شي سبا به خلاص شي نن به دا مالونه وسپري سبا به وسپري دا کیم خلک چې بے روزگار خلک ته نو دا د غیر سرمایه دا غدا او دا غیر ته پندیږي او دا جرګه مرکه ته غیر نیولای د چوند نن حکومت اجازه وکړي نن وسی دا خپل دلته د مزدوري نه ملاس خطلای دا تقریبا 15000 کسان به دکانداران پکې بے روزگار وي ته دا کم خاص کر دکانونه چلول او دا د رېړی تستانو دا نه مزدور کار او دا سو دا سو دا پانډیان تقریبا زما چې 15000 کسان خو د دام پکې بے روزگار دي.
د سوداګرو اتحادی او ځای کاروباریان له حکومت غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د سوداګریزو حلو ځلو زیاتولو لپاره امنیت پر ځای کړي او ورسره سره باید بازارونه خلاص کړي او په خیبر پښتونخوا او فاټا کې لوی لوی کارخانې ولګوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو دا
مشال ریڈیو ته وګی دی نیشنل انٹرسٹ مجلې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کېدونکو پیښو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د یو حکومتي کمیشن په حواله ویل شوی چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون د مذهبي لګښتونو د ځپلو لپاره کارول کیږي. د لیکنې مهم ټکی درته هارون باچا وړاندې کوي.
د نېشنل انټرسټ نومې مجلې لیکنه وایي په افغانستان کې یو عدالت په دې ورستیاو کې یو لستن افغان پولیس پر دې تور چې په کابل کې د فرخندې په نوم یو ښځه د خلکو لخوا په عام محضر کې له وژنې و نژغورله د یو کال لپاره زندان ته ولېږل. دغه عدالت تر دې وړاندې څلور کسان د فرخندې د وژنې په تور د مرګ په سزا محکوم کړي وو. په کابل کې یو شمېر خلکو وروسته له هغې چې فرخنده د قرآن پاک د پاڼو سوځولو لپاره تورونه کړه هغه په ډبرو وویشته او ژوندی یې وسوځوله. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د افغانستان په څیر هیواد کې چې د لیکنې تر مخه د مذهبي ازادیو او نورو بشري حقونو دفاع پکې یو ستونزمن کار دی عدالت دغه رقم پریکړې کولی شي نو ولې نه په گاوند کې یعنی په پاکستان کې د عدالت لخوا دغه رقم فیصلې مخته نه راځي؟ داسې ولې ده چې په پاکستان کې د هغو خلکو یا ډلو چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نور خلک وژني محاسبه نه کیږي؟ اول بیا د دغو پیښو په مخنیوي کې د پاتې راتلو لپاره د قانون عملي کولو ادارو مامورین ذمهوار نه ګرځول کیږي؟ او بله پوښتنه دا چې په دغه لړ کې آیا د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو په حواله چې په دې ورستیو کې د پاکستان د سفر پر مهال د هغه هیواد له جګپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلي ویل شوي چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون یوه سنګینه مسله ده. دغه کمیشن په وینا له یاد قانون څخه په پاکستان کې د میشتو مذهبي لګښتونو د ځپل کېدو لپاره کار اخیستل کیږي. لیکنه کاږي د پاکستان سپریم کورټ په 2014 کال کې د خپلې یوې پریکړې په ترڅ کې د هغه هیواد له حکومت وغوښتل چې د مذهبي لګښتونو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. خو لیکنه وایي په دغه لړ کې تر اوسه پورې کوم د پام وړ پرمختګ مخته نه دی راغلی. لیکنه د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو له خولې زیاتوي د امریکا په څیر په پاکستان کې هم د بیلابیلو قومونو او مذهبونو وګړي ژوند کوي. د دوی په خبره د پاکستاني ټولنې د تنوع پر یو طاقت بدلېدای شي خو هله چې اقلیتونو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د کمیشن غړو بیا په خواشینۍ سره ویلي په هغه ورځ چې له پاکستانه بیرته امریکا ته سفر پیلاوه سخت دریځو په لاهور ښار کې د عیسایانو پر دوو عبادت ځایونو حمله وکړه.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی او د جون په لومړۍ نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن په کوز دیر کې شوي زمینی انتخابات پر دې منسوخ کړل چې په دغو کې ښځې د رایا چولو نه منع کړل شوي دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې بیا وایي دغه د دوی یوه لویه کامیابي ده چې باید ښځې د ووټ اچولو د بنیادي حق نه په زور محرومه نه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه.
الیکشن کمیشن د تیرې نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا په پی کې 95 حلقه شوي زمینی انتخابات خود د ووټ نه اچولو له وجې ابس وګرځول او دا چې دغه انتخابات به اوس بیا له سره کیږي. دغه سیټ د جماعت اسلامي ګوند د سراج الحق د سنیټر جوړېدو وروسته خالی شوی وو. د خود د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي له کلونو راهیسې ښځې په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي. د دیر سیمې سره تعلق لرونکو او د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشره شاد بیگم وایي دا د دوی لپاره یو تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د ښځو د ووټ نه اچولو له وجې داسې فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصلې د اثراتو په اړه شاد بیگم وایي
دغه ریزن کې به ښځې ووټ نه په سیاست کې داخلي چې د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې دا یو کلونو تاریخ دی چې هغه کې اوس هم خاص بدلون نه دی راغلی. ځکه چې اوس کم زمونږ لوکل گورنمنٹ چې کوم د بلدیتي انتخاباتو په دې کې هم خزو په کم تعداد باندې ووټ ورکو خو دا د چي د خزو یو مطلب بیا هم خزو سره تعداد کې راووتی او هغه دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کو چې په دغه علاقه کې کوم دی خزو ووټ نه ورکول غواړي. دا غي ریزن دا هم وو چې کله د لوکل گورنمنٹ د انتخابات کې د مددینه مخ کې چې په سی کې نه انتخاب باندې کیس روانو او په دې باندې الیکشن کمیشن ډیر ځکه زور ورکو او الټ په خزو کې اګړي چې کوم دی مونږ د دې پټیشن حواله سره د الیکشن کمیشن د دې انټرست حوالې سره الته خزي ام بار بار خبرولي په هغه فوج په خزو یو ضرورت راغلی او چې او دې لپاره موږ خپل ووټ خامخا کول کو د الیکشن کمیشن دې ورګي اقدام چې کوم دی د مخ کې نه په خزو کې یو جذبه یو ضرورت تیار کړي وو.
شاد بیگم د اهم وای په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په زینو برخو کې خزي د ووټ اچول نه منع کړل شوی دي چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اړخت هم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې خزي د ووټ د اچولو نه په منی کولو غیر سرکاري ادارې او رت فاونډیشن هم سختی نیوکې وکړي او دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصلې کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې د اورت فاونډیشن یو کارکوونکی سایما منیر وایي دغه فیصلې راتلو سره د ښځو ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یو کامیابی ده.
دا پیل ځل دا مقدمه شو او بیا مقدمه او دومره سیزونه خو چرته مونږ ته د ریمیډي ملاو نه شو. خو پیل ځل د شو پاکستان تاریخ کې چې دا مونږ ته یو ریمیډي ملاو شو او دا د الیکشن کمیشن دا فیصله چې ده نو دا ځانته چې ډیر کې بیا انتخابات کېږي دا ډیره لویه خبره ده. او د دې کو تاسو د نتایج ګورئ نو د نتایج خو سمپل خبره دا ده چې نن کو تاسو ګورئ که نه نو نه صرف دا چې هغه دا فیصله کړې ده الیکشن کمیشن چې دی اوس هغه بیا یو ځل آرډر کړی دی چې خیبر پښتونخوا کې چې کومې لوکل ګورنمنټ الیکشنې شوي دي د دې هغه ریکارډ غوښته دی چې هغه ټول زیږونه چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولې هغه مونږ سره شیر نو ډېر لویه خبره ده که نه ده.
بلخوا شاد بیگم د اهم وایي د تیر په نسبت دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې ښځو په زیاته شمېره کې برخه واخیسته چې دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اردو تاسو معلومه ده چې په مومندو قبایلی سیمه کې اوس خو په ټولو قبایلی سیمو کې سکولونه وسلوال وران کړي خو دا غي د پاره د بیا رغونې سره پروژه روانه شوې ده. دغه بیا جوړیږي دغه تماشومان زی دغه کې د زده کړو سره حل د مومندو قبایلی سیمې د سکولونو په اړه باندې شانواز ترغزی دا راپور برابر کړی را دی چې وورو.
په محمد ایجنسی کې د تعلیمي محکمې د وینا تر مخه یو سل او اوه ویشت تعلیمي ادارې چې پکې یو ډیګري کالج هم شامل دی تر دې دمه د وسلوالو لخوا ړنګولې شوي دي. ولې د داسې سکولونو ماشومان چې د چاودنو په وخت له خپلو سکولونو نه بې ځایه شوي وو څومره په مشکل کې وو. د های سکول یکغون یو ماشوم وایي
ویل د مونږ بل دغه هاسټل مونږ ټیکنیکل کالج هاسټل په هغه کې سبق بس هغه ډېر کم وو. بس مونږ تنګ تنګ ناست یو کسان ډېر زیات وو او ډېر مشکلات وو. بس په هغه کې
هم د دغه سکول یو بل ماشوم وایي چې د یکون سرکاري های سکول خو شپږ کلونه وړاندې وړنګولی شو ولې دوه میاشتې وړاندې یو وار بیا جوړ شوی او هغوی ورته راغلي دي خو بیا هم پکې ډېر سهولتونه نشته. نو هغه کوم رقم سهولتونه او یا ضرورتونه دي؟
لومړی لومړی چې کوم د ماکه کې حالت وو هغې سره لږ خراب شوی وو. ډېر الکان هم ډېر بې ځای شوي وو. چا تعلیم نه جدا شوي وو. پخواني زمانې زموږ سکول واپس بحالېدو طرف ته روان دی. اوبه تکلیف دی، بجلی ده او چاردیواري زموږ د سکول نه نشته. زموږ حفاظتي چې کوم سیز دی فاست اپ هغه چاردیواري نشته.
نو دغه سکولونو کې چې ودانه یې رنګېدلې دي د حکومت لخوا ورته کوم رقم سهولتونه ورکړل شوي دي؟ د تعلیمي محکمې محمد ایجنسی د منصوبه بندۍ یو چارواکی محمد اسماعیل وزیر وای
تشپته سکولونه دغه سدي چې یا په کار روان دي او یا برابر شوي دي د وخت پورې. یو حجره جوړ کړی دی، دوه نرسي جوړ کړی دي او پنځه ایف ایس ایس پی او درې پاکارمي. زیاتره سکولونه چې کوم دي په صافو تحصیل کې غورځېدلې دي او موږ په لږو اوس په صافو تحصیل کې کار روان دي او نور زیاتې تر ایجنسۍ کې چې کوم دي په هغې باندې دا کار شوی دی. موږ یا سکولونو ته ټینټونه ورکړي دي او یا هغه ماشومان موږ ورسره نږدې سکول چې دی په هغې کې موږ اډجسټ کړي دي او سکولونه کولاو دي.
او د ده په وینا چې دغه سکولونه ممکنه ده چې په لنډ وخت کې جوړ کړی شي، ځکه چې د یاد شوي اته شپېته سکولونو په اړه د ګورنر خیبر پښتونخوا سره خبرې هم شوي دي. او یاده دي چې د عسکري اپریشن نه پسته په محمود ایجنسۍ کې د زده کوونکو شمېر لږو زیات پنځه اتیا زره ته رسېدلی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو دا وروستۍ خبري ګړای وه چې درته وړاندې کوله. اوس د دې خبرونې د وروستۍ خبرونو د لنډیز لپاره مای خپل همکار مریح امیرزاده ته ورکوم.
د پاکستان صدر ممنون حسین وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په کامیابۍ سره روان دی او د وسلوالو تر مکمل خاتمې پورې به جاري وي. دا خبره نوموړي نن د نوي پارلماني کال شروع کېدلو پر مهال د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا په وخت وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج تر څنګ عوامي نشو ګوند مشر اسفندیار ولي خان هم د چهارشنبه ورس غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت ته استعفا ورکړي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له اسلام آباد تر پنډا د میټرو بس پروژې افتتاح وکړه. له اسلام آباد تر پنډا دیرش کیلومتره جدا لاره جوړه ده او جدید سہولتونه لرونکي سلیټ سټېشن پکې جوړ دي. دا پاکستان په کراچۍ ښار کې نن هړتال دی. دا هړتال تیره ورځ په مبینه توګه د پولیسو په حراست کې د متحده قومي موومنټ ګوند یو غړي د وژل کېدو پر ضد اعلان شوی دی. د پولیسو د ډي آی جی ایس په مشرۍ کې د پېښې د پلټنو لپاره تیره ورځ یوه کمیټه جوړه کړل شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس په وړاندې به جدي اقدام وشي چې قانون تر پښو لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمه ایزو پولیسو په اړه د کړکېچ نړیوال سازمان وروستي رپورټ ته په اشاره نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا ومنل چې دغو پولیسو پخوا په ځینو حالاتو کې له قانون نه سرغړونه کړې دي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د کورنیو چارو وزارت د سرغړونکو پر وړاندې قانون پلي کولو ته ژمن دی. چارواکي وایي د جون په درېیمه نیټه یو هوایي برید د عراق په هویجا ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یو کال یا کارخانه په بشپړ توګه تباه کړې ده. پکې سخت عمل جوړه اړول شوې ده. او یوکرین وایي چې د جون په درېیمه نیټه د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلو او بلتون پالو ترمنځ په نښتو کې پنځه سرتېري وژل شوي او نهه دېرش نور ژوبل دي. یاغیان د نښتې لپاره حکومتي ځواکونه ذمهوار ګرځوي.
اردوونکو یو جهان مننه د مشال ریډیو د نندن هڅه خبرونه دا ورېدو لپاره. که تاسو په ذهن کې څه مشورې وي، څه تجویزونه تاسو کولی شئ موږ را کولی شئ. اوس ما مجید بابر د خبرونو ویاندې، ملی حمیرزاده او زموږ تکنیکی ملګری جانتن رامریز ته اجازه راکړئ. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. ښه، د بادو بریالي اوسئ.